پروگرام ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د مخام شپږ بجو خبري مجلې ته مو خراغ لاست وایم دغه مطالب خبرو امریکا وی له افغانستان وتل دا معنا نه لري چې ټوله سیمه به پرېږدي
We are removing our troops and ending
دا چې موږ له افغانستان ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو دا معنا نه لري چې لسمی وځو
ولسی جرګې تر څېړنو وروسته ویلي غیر مسول وسلوال علی پور ته هغه راکټونه ایران ورکړي چې د ملي اردو هلیکوپټر پرې نسکوره کړې و
دغه راکټ دا د ایران د خانه ورکړل شو او اوس بیا هم د علی پور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي
کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي اډې د پاتې وسایلو پیرو پلور تود شوې
پښان کې کمپیوټران چې یو چالونه چې وایره د موټرانو مشکره وته چې په دازای کې
په لوګر کې د سنزلګل مشایره وشوه
سنزلګل شه کله لا دل پسپړلې دی بل بارا لوګر
ډیرای شهرونه په دې باندې راټول و چې ټول خلونه یوې دایمي سولې اوربند ته غاړه کیږي
تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد شي بري وړاندې کوي
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندي چې دا پریکړه لند مهالوي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوش کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نمایندانو په منځ کې وطن تایید کړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په اصولي پیغام کې ویلي دي چې هیله یې دا ده چې کانبیرا د اوږدې مودې په مخه خپل سفارت بند نه کړي
چې دا موقته ځنډیده د دوی د سفارت د فعالیتونو په نظر راتلونکي کې حل سي تاسو موږ څه کولای دی ورولې یو خورولې اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې سفارت په چوکاټ کې هم په کابل کې ولرو
د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي شاغلی موریسن هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتی وي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلويشت بندیان خوشی کړي دي د هرات ولی ویان جیلانی فرحات اسدی رډو ته وویل دا کسان تیرش په د طالبانو پر وسندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر محل خوشی شول
41 تن از وطنان به شمول 19 تن
زموږ یو څلويش تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مر آباد سیمه کې د طالبانو له وسندان څخه خوشی شول
شاخلی فرحات زیاته کړ چې د عملیاتو پر محل وطن طالبان چې د وسندان ساتونکو وشل شوی دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دیاړه څنې دی ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سراب قولي اردو ویان مقصود اغا ازادي رډو ته وویل
د مرکز پاتک ابوظہی او قلاټک سیمه د الینګار او لصالح شیخ صاحب او د الشنګ او لصالح دوملام سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکې شوې دي
د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد په اسادي رډو ته پر استول بیان کې ویل دي چې دوی ټوله هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلم پراخ بریدونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیل شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلور ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یو بل دوستانه لوبه د وی اونې په ترڅ کې له سنگاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکو میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړه او د یو شمېر پیژندل شویو چیرو نمونه حذف کړل د ایران د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې نگهبان شورا ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سید جلیلی، امیر حسین غازی زاده هاشمی، عبدالناصر همتی، محسن مهر علی زاده او د علی رضا زاکانی نوماندی تایید کړه دا کسان به د جون تر اتلسمې مخکې چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي په انتخاباتي مبارزو کې برخه واخلي. د علي لاریجاني نوم له دې لست څخه لرې شوی دی. دی پخوا د پارلمان رئیس او د اوسني ولسمشر حسن روحاني نشتې متحد و. همداراز د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری نوم حذف شوی دی او پخواني ولسمشر سختدریز احمد نژاد ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې ځان کاندید کړي. نشتې 590 تنه نوماندان له دې لست څخه حذف شوي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپای ټولنې یو شمېر مشانو دې پیشته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا په روسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان لویری له بیلاروس ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. دې په خواله رسنیو کې نن وویل چې لوکاشنکا له لوري له څو میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لوري د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیشه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږي ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تیره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړانګې خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې غوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل سره یازم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیدو لپاره هڅه وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزه واکمن حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړ درجه 22.12، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.21، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.14، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.24، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.19.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. تر خبرونه ورسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لمړي مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسیمي وزي. د پنټاګان ویندوی جان کربی په یو خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام ولري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هیواده د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونوځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پنټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په شمول کې بدلون رانه شي.
We are removing our troops and our and ending
دا چې موږ له افغانستان ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو. دا معنا نه لري چې لسمی وځو. په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسلط په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي.
Central command area of responsibility
د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سش کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنگتن کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ د
امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره تلیفوني خبري وکړه. د راپورونو له مخې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواو د خبرو یو موضوع و. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د شاغلیو آستن او باجوه د خبرو جزئیات څرګند نکړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبري وکړي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څیړي او افغانستان به پرې نښلي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي.
ومردل چې امریکا وایي کله افغانستان وځي په دې معنی نه ده چې له ټولې سیمې وځي، بلکې په سیمه کې به قوت خپل حضور ته دوام ورکوي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې به تمکیږو. دا چې له کندهار هوایي ډګره بهرني ځواکونه وتلي، هلته اوس د دغو ځواکونو پاتې نظامي وسایل او مهمات د پیرو پلور لپاره وړاندې شوي دي. بازار هم خطوط بلل شوی دی. دغه لوی پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ له کندهار دغه راپور ته.
له کندهار هوایي ډګر نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د تخنیکي وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لوی پوځي اډه چې یو مهال پکې شاوخوا 10,000 بهرني عسکر دیره و، د رواني مې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هر اونۍ کې 2-3 ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامی مهماتو کې ویجاړ سوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انټنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران جی، یک چالونه جی، ولر د موټرانو مشکره وته جی، په دازای کې زغری لا مشکره وته جی، نظامی سامانونه مشکره وځي، انټنانه وځي، مخابره را وځي، په کې رنگ رنگ سامانونه جی. یو فارمولا نه ده، یو شی
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
دا زړه لوډران، زړه موټرانو زړه لکارل ودل شي، اگر رانی سو بیا دغه یو سره معلوم ده مشخص ته دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو، نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی یو څه معلومه به شاید له میدان راوځي، هغه کباب لکار بیا دلی ایکسپیر معلومه ده چې شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل به جوړوي چې نه غواړي د دشمن لاس ته ورسي. په عین وخت کې د جنوب لویدیځ حوزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مج په دې باندې پریشان یم چې دغه د بارني ځواکونو چې وځي د شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلا یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو، وایي چې د شان د افغانستان نظام او افغانان ټول تسلیم سي او دی به ګټه جمع او چې کچره سي د هیڅ چا په شونه دي.
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متال کلی اردو کمانډانی ته سپارل شوی او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر ژباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرځخه بهر سي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د رواني جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلای کړه. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي د ترکیه، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دینی عالمانو په یو ویډیو کانفرنس کې دغه ګام پورته کړه. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ شوبله کې زیاتوالی او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون. تیر ورځ د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري روانه جګړه ناروا او بلل او لدی ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ شوبله ودروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دینی علماو په یو ویډیو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله، او د عجل سولې تامین او پایدار او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت:
ذات البینی جنگ ده، خو اسلام دل د لحاظ نه څوک چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای، اقرار به لسان او تصدیق په قلب کوي، اموال هغه وینه، دا ذات البینی جنگ ده او دا جنگ درسته نه ده. بار بار علما ویلي ده، موږ د دوه طرف نه دا غوښتنه لرو چې آتش بس وکړي دایمي.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وایي زبی الله مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه تر سره شو او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوی فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادریږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډیری قربانیان ملکی کسان دي.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د 15 اسلامي هیوادونو د فتوا په اړه باندې خپل خبرګون خوده او اترې هرکلی کړی دی. په همدې مسله کې تمکیږو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډیر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې پیل شي. د دغه وزارت ویان د ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل دا مهال دوهې ته د افغان حکومت د مرکچي پلاوي د ځینو غړو د استولو تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار روان دی. نور حال په دې رپورت کې.
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي: د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډیر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره پورا کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د پلاوي بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته هغه ځای چې درېدلې و شروع شي.
اغلی انوری وایي لاختر روسه د افغان دولت او طالبانو د دینو مرکچی پلاوو د غړو ترمنځ یو رسمي او څو غیر رسمي ناستي سوي چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه په کټینګار کړای دی. دا سیرا پورونه موجود و چې له کوچنی اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیه ناستي نیټه هم مشخصه سي. خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغه ناستي وخت مشخص شوی نه دی. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه جدي ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ حياتم بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلي. خپل جيته سوي دي د مذاکراتو جریان بن شله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي اسلامي امارت کوم ستونزه نه لري.
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ لڅ باندې دریو میاشتو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکاو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅ کله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کې ده
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغیزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه ل ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
ازادي رادیو د میدان وردګ په بهسودو کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه سیمه ته د ولسی جرګې د حقیقت موندونکو پلاوی راپور ترلاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې د هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. د پلاوی یو غړی علي اکبر جمشیدی بیا وایي د دې لپاره چې دا قضیه روښانه شي د پیښې د لا څېړنې اړتیا شته. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د نسکوري شوی هلیکوپټر په اړه د ولسی جرګې د حقیقت موندونکو پلاوی راپور دا راپور 15 پانی لري او یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړي ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د غشان سیمې ته د تللي پلاوی د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوز هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسیلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیلې د 1399 کال د کپ په وشتمه د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوز یو هلیکوپټر نسکور شو. راپور کې راغلی هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتر واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله وشتل شوی چې د ایران ساختو لری کنټرولې د کوم چې حرارت او سیګنال هم څارل شي. د ولسی جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندونکو پلاوی غړي مرسل نبی زاده ازادي رادیو ته وویل د راکټ د روسي کانګرس توغندې ته ورته دی خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دی.
په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته چې دا راکټ اټی جی ام نه انټی ټګ ګایډډ میزایل چې د ایران د خوانه ورکړل شو وو، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شو چې په هلمند کې پیو تیار وشتل شو وو، او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، دا هم د غوې طرف نه ورکړل شو.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني د خبره نه مني. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې دا د حکومت یو د سیسه وبلله. د ولسی جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومیدو په اړه مبهم معلومات ورکړل شوی. خو د نړیوالو مرستندوی همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او اے جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسی جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندونکو پلاوی بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیه پر لاخې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوی هلیکوپټر موضوع پاره چې هلت زمونږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول اړتیا لیدل کیږي چې پاره یو بشپړ تخنیکی او غیر سیاسي څېړنه وشي څو روښانه شي چې د لوټک په کوم ډول وسلی وشتل شوی. اول د ملي اردو نوري لوټک چې د دې هلیکوپټر ملاتړ کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لسنیمو وتغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
تر ساقط
د ولسی جرګې د حقیقت موندونکو پلاوی پر راپور کې لدی پرته یادونه شوې چې د علیپور اړوند غیر مسؤل وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د دوه اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانې پنهخه او زیان ورسوله. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤل وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو دوه اتیا میله وسله، شپږ هاموی ټانکونه، اته رینجر او نور توکي له ځان سره وړي. خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر، شپږ رینجر او دوه هاموی ټانکونه بیرته نیول شوې. د ولسی جرګې حقیقت موندونکو پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نخدې مسؤل علیپور بلل او د غیر مسؤل وسلوالو په بوسلې کېدو او د افغان ځواکونو پلیکو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. د راپور کې همدا ډول د بهسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوی او تر خوای هلته د ملکیانو په وژنه د تورنو کسانو ته محاکمې غوښتنه شوی.
وربشو لوګر ته حالت د سنزلګل 15مه دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوی و د راپور کې جزئیات ووري.
سنزل گل شه کلیلا زل پس پړلی د دلبارا لوګرا لوګرا
په لوګر کې د غنو شاعرانو فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنزل گل 15مه دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمیر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. ډیری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ راډیو ته د سنځلګل مشاعرې په باب وویل:
مونږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خوا دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټول وو چې ټول خلونه یو دایمي سولې او اوربان ته غاړه کېږي. شاعر په زغر د او په واضح ټکو باندې لټون نه غوښتنه وکړل چې سولې چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږي.
مدني فعال فیروزه زیوارم وای دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټول په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پاملرنه وکي دا سي نه دوی نه په هیګي موږ د شعر په زبل دوی نه غوښتنه کوي چې سولې 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 خو بیا هم موږ غواړو چې سولې راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي ځکه په لوګر کې نامني زخت ډیره شول.
شاعر حلیب ګل مشال وای د مشاعره هر بر خبرته خواندوره او په زړه پوري و. خو په لوګر کې روان نه خالې او جګړې د دې لامل شوی چې تر نور کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندوره و د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي د دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوري کی د سیمه مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل ډیر بيخي زیات خلک ورتلل خو هغه خلک چې پوخه یو څه فساد زیاته و یو څه کم شوی دی.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې هم دغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول له درد له ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړې زو شرایطو کې د دې ولایت خلکانو یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې دی. پام دې سره رسیدو د خبري برخې پایته. اوس له امید مرزبان سره مې د افغانستان د فوټبال په اړه باندې لنډکې بحث کړه. پام دې سره پروګرام هم پایته رسیدي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلی د فوټبال مینوالو ته مهمه او جالب خبر ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماخام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوب لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوټبال شوقي دی او خپل هم فوټبالر دی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي همدا شبر سره په سټوډیو کې دی. مرزبان د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوب لري؟ دغه لوب کومه او لوب ده؟
سلام صفی جان تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبي کوي. هم داسې چې تاسو ویل دغه لوبه چې دا یو تمرینی لوبه ده داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي. خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقات د لپاره باید آمادگی ونیسي. هم د نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري د دواړو مسابقې په دوبای کې تر سره کیږي. په دوبای کې اوس د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادگی نیسي. هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام د لپاره او د آسیایی جام د لپاره د لار مونډل د لپاره په قطر کې به وشي.
زما دوه پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې کڅام چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولای شي په قطر کې خېلو به وکړي هغه رسمي لوبي چې په قطر کې لري؟
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد کې داو چې دوی ښه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقه د لپاره چې آمادگی نیول فقط دوه درې ورځې تمرین کولای او څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیره ښه زمينه برابر سوی د لاسو ورځو تمرین د لپاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دي. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکارشي او شاید وکولای شي خلوب وکړي.
په غوراوي پړاو کې چې د آسیا جام لپاره
فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام او همدارنګ په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي د هغو غوراوی کوالیفایینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کوم ټیمونو سره مخ شي.
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره او یو امان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوب کوي، د جون یو لسمه باندې امان سره لوب کوي، او په جون 15 لسمه باندې هند سره لوب کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لارې ومندي، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 12 امتیازونو سره د جدول په
اول. یعنی یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي. څنګه
د په همغه د همغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال وال جام ته تلای شي، او دویم گروپ دویم تیم با آسیا جام ته ځي.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را